افغانستان کې سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مزنه ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په ننګرهار او پکتیا کې د ناامنیو په اړه راپورونه واورئ. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات د ګذرې ولسوالۍ په خون زیارت سیمه کې به د ملکیام د مرګ ژوبلې د داود جدي څېړنه او پلټنه وکړي. د پاکستان په پېښور کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړي فضل خان د وژلو هڅه یې وغندله. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تل دا ممکنه وه چې دی په متحدو ایالتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات د ګذرې ولسوالۍ په خوم زیارت سیمه کې به د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو جدي څېړنه او پلټنه وکړي. دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې چې پرون ناوخته یې خپره کړه دا ژمنه هم کړې چې د خپلو تحقیقاتو نتیجه به له رسنیو او خلکو سره شریکوي. پرون سهار د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکن او ګذرې ولسوالیو ترمنځ بمباري وشوه چې د سیمې د خلکو په وینا تر 45 ډېر کسان پکې ووژل شول. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو یو ویاند ویل چې د چهارشنبه د ورځې هوایي بریدونو کې دوی ونډه نه ده اخیستې. طالبانو بیا په یوې اعلامیې کې ویل چې په دې بمباري کې اته ملکان وژل شوي او 12 ټپیان شوي دي. ټاکل شوی له ترکیې د افغانانو څلور جسدونه نن سهار کابل ته ورسیږي. د جون په 28مه د ترکیې د وان ښار په اوبو کې یوه بیړۍ چې افغانان پکې سپاره و ډوبه شوه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي د 9 افغانانو 800 پیژندل شوي او په مجموع کې د 9500 کسانو جسدونه پیدا شوي دي.
د افغانستان دولت هڅه کوي تر څو د 2800 د کامیر او د اریانا شرکتونو له طریقه را انتقال کړي.
پرون سهار هم 15 جسدونه کابل ته انتقال شول او تمه ده چې د 10 نور مړي د شنبه په سهار د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورسیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نویو ماشینونو د فعالیتو خبر ورکړ. د دې نړیوال هوایي ډګر قومندان محمد عثمان جانباز وویل
خوشبختانه د منګه د ماشينه د اکسري سي دي قوي قوي ماشينونه لرو چې د توانمندي لري سي هر رقم یو څوک وګوري چې قاچاق یا ممنوع شین انتقال کی د منګه پرسونل د منګه د ظرفیت لري سي هغه دوی شناسایی کوي په ځلی او ویل سي د قانون منګل ته وسپاري.
څه باندې 3 مخکې هم د هوایي ډګر په دروازو کې سکنرونه نصب شوي وو چې له افغانستان سره د دې ماشينونو مرسته کړې ده. خبرونه لازم دی رادیو اوري. د پاکستان په پېښور ښار کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړي فضل خان د وژلو هڅه یې وغندله. د پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 کال راهیسې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. فضل خان د پاکستان د طالبانو پر تحریک انتقاد کوي او پاکستاني چارواکي تورنوي چې پر وسلوالو سترګې پټوي. نوموړي پولیسو ته ویلي چې د دې سیشن بي پرز د پېښور له سترې محکمې خپل کور ته روانو چې دوه موټر سایکل سپرو ډزې پرې وکړي او ټپي شو. مظاهره چانو پر حکومت غږ وکړ چې خلک د وسلوالو ډلو له بریدونو وساتي. په 2014 کال کې چې د پاکستان د طالبانو تحریک په پېښور کې پر یوه ښوونځي برید وکړ او نږدې 150 زده کوونکي ووژل، په دوی کې یو هم د فضل خان زوی و. د بشري حقونو نړیوالې ډلې وایي چارواکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوله ییزو لاریونونو مخه نیولې ده. د دې تحریک یو شمېر مشران د پاکستان دننه له سفرونه منع کړي او یو شمېر یې زنداني کړي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي تل دا ممکنه وه چې دی په متحدو ایالتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. ترامپ دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د تگزاس په هاستن ښار کې په 2 ساعتونو کې د چین د قونسلګرۍ د تړلو امر کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د امریکایانو د معنوي ملکیت او خصوصي اطلاعاتو د خوندي کولو لپاره کړی دی. د نړۍ د دغو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیره بیا د کورونا وبا د خپرېدو راهیسې د دغې وبا په وړاندې د چین د اقداماتو په هانګ کانګ کې د ازادیو او حقونو د سوداګرۍ اختلافاتو او د چین د جنوبي سمندرګي پر ډېرې برخې د پیکینګ د مالکیت د لانجمنې ادعا په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر لا ترنګلې شوې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي که واشنگتن له خپلې دغې پرېکړې په شان نه شي چین به غچ اخیستونکی اقدام وکړي. په پیکینګ کې د امریکا پر سفارت سربیره امریکا د چین په څو لویو ښارونو کې 15 قونسلګرۍ لري. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه به پر چین، شمالي کوریا او روسیې د سایبري بریدونو له امله بندیزونه ولګوي. د اروپایي ټولنې سفیرانو شین څراغ ورکړی دی چې د روسیې پر جی آر یو پوځي استخباراتي واحد همداراز به پر یو شمېر چینایانو او د شمالي کوریا پر ځینو کسانو د دې لپاره بندیزونه ولګوي چې په وروستیو څو کلونو کې درې بیلې سایبري حملې کړې دي. څو سرچینو چې له موضوع خبرې دي پرون ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې استازو پریکړه کړې ده چې د روسیې پر جی آر یو د تنجن هویانګ هایټا په نوم د چین د ساینس او ټکنالوژي په پراختیا شرکت او د شمالي کوریا پر جوسون شرکت مرستې بندې کړې. همداراز د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د دې درېو شتمنۍ کنګل کېږي او د چین او روسیې پر شپږو کسانو چې نمونې نه دي اخیستل شوي د ویزو بندیزونه لګول کېږي. دا بندیزونه به رسمن د جولای تر پای مخکې پلي شي. د اوکراین، روسیا او د اروپا د امنیت همکاري د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د اوربن په اړه موافقې ته ورسېدل چې د جولای له 28 به عمل کیږي. د اوکراین د ولسمشري دفتر پرون چهارشنبه وویل چې یو بشپړ اوربن به چې مقابل لوری مراعات کړي د منسک د سولې د تړون د عملي کېدو لپاره یو مخکینی اساسي شرط پوره کړي او هم به د دغه تړون د نورو شرطونو د عملي کېدو لپاره لاره پرانیزي. لکه چې د منسک د سولې تړون په 2015 کال کې لاسلیک شوی، جرمني او فرانسې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره د اوکراین او روسیې ترمنځ د منځګړیتوب هڅې کړي خو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. موسکو دا نه مني چې ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د کیف پر ضد یاغي وسلوالو ملاتړ کوي. د روسیې او اوکراین ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خراب شول چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال له خپلې خاورې سره ملحق کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په افغانستان کې له هغو اډو چې امریکایي ځواکونو په دې وروستیو کې د تخلیه خبره کړې دوی په ننګرهار کې دی ویل شوی چې په دې اډو کې د امریکایي ځواکونو د داعش او نورو سختدریزو ډلو په وړاندې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوو خو د دغو ځواکونو وتلو ته اندېښنې هم شته.
دا چې اوس امنیتي ځواکونه هوایي ځواک نه لري نو یو ستونزه به دا وي چې منطقه غریزه منطقه ده او یو څه ناڅه ستونزې به ولسونو ته ولسوالیو ته ایجاد کړي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو بیا د دې ولایت مرکز په ګډون په ډیرو ولسوالیو کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته اندېښمن دي.
په ریوب ولسوالۍ کې هو امنیت د یوې ونې رئیس دا بیخي خرابه ده، ځکه لیارې باندې دي ورو راپوش وي او غرونه ډزونه کېږي، پټیو کې مو ورو راپوش وي، ماشومان لګیږي.
په زابل ولایت کې د لوړو زده کړو له محسسو فارغ شوي ځوانان وایي له کرونو راهیسې په کار پسې ګرځي.
څو بستونه یوازې په معرف پورې ریاست کې خالي دي او هیڅ وخت میلان ته نه سپارل کیږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحد ایالتونو چې د کرونا وایروس سخت ځپلی د میلیونونو واکسینونو د اخیستلو فرمایش ورکړی دی. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. امریکایي ځواکونه د افغانستان په ختیځ کې دوی اډي تخلیه کړې او افغان ځواکونه ته سپارلي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خبر ورکړی چې له طالبانو سره د سولې د تړون لمخې 15 اډي په افغانستان کې پرېښې دي. سربیره پر دې چې د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم امریکایي ځواکونه تر اوسه له 2 اډو وتلې دي، جګړې لا هم په افغانستان کې نه دي سړې شوې. احمد شبر پرې رپورټ لري.
امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له 2 اډو وتلې دي. د ننګرهار د ولی ویاند اتاوله خوګیانی تیر شپه سادی رډو ته وویل چې دا اډې په تیرو دوو ورځو کې افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي.
د ننګرهار په هسکه مین او اچین ولسوالیو کې د بهرني ځواکونو کم قرارګاه شوی دواړه د ننګرهار کیمیاوي امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی دي او د سیمې امنیت د دوی له لوري په مخ وړل کیږي.
په دې سیمه کې چې امریکایي ځواکونه ترې وتلي دي پخوا دوی له افغان سرتیرو سره د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر دې ته اندېښنه لري چې تر دې وروسته به له افغان ځواکونو سره د هوایي ځواک مرسته نه کیږي.
دا چین ولسوالۍ کې چې کم د امریکایانو بیس چې تقریبا شپږ کاله مخکې دوی ایجاد کړی و او په هسکه مینه کې تقریبا دوه درې کاله مخکې دغه بیس جوړ کړی و، دا ساحې اوس امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. دا چې دوی سره همیشه هوایي ځواک موجود و، د هوایي ځواک په هغه کې به د مخالفینو سره همیشه دوی برلاسي و. دا چې اوس امنیتي ځواکونه هوایي ځواک نه لري نو یوه ستونزه به دا وي چې منطقه غریزه منطقه ده او یو څه ناڅه ستونزې به ولسونو ته ولسوالیو ته ایجاد کړي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تیر اونۍ سیشن بی پی بی اعلامیه کې ویلي وو چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښې دي او د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې وه چې په 115 ښځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کوي. په ننګرهار کې له دوو اډو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دا هم څرګنده نه ده چې په دې اډو کې څومره بهرني سرتیري دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 14 په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 14,000 ته راکم شوی و. هغه وخت طالبانو په یوې اعلامیې کې د دوحې د سولې له تړون سره سم د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو هرکلی کړی و او ویلي وو چې د سولې له تړون سره سم دوی په بهرنیو ځواکونو هیڅ برید نه دی کړی چې دا د دوی ژمنه ثابتوي. خو په ورته وخت کې یې تور پورې کړ چې امریکایانو له افغان پیلوټانو سره د بمباریو په وخت همکاري کړې ده او دا د تړون خلاف عمل دی. په تیرو دوو ورځو کې دا بمباری نوري هم سخته شوې دي. پرون د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقیریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر وی غونډې د ادرسکن او ګذره ولسوالیو ترمنځ بمباری شوې ده چې د سیمې د خلکو په وینا تر 15 ډېر کسان پکې وشل شوې دي. طالبانو بیا په وی اعلامیه کې ویلي دي چې په دې بمباری کې 8 ملکیان وشل شوي او 12 ټپیان شوي دي. بل لور ته د کندهار امنیه قمانداني څرګندوي چې د چهارشنبه د شپې 1:30 د خاکریز ولسوالۍ په درویشانو سیمه کې امریکایي الوتکو بمبارد کړي چې پکې 16 طالبان وژل شوي دي. افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې په روسیو کې بریدونه زیات کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیره اونۍ په ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له شمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبري پیل شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کوو. د امریکایانو او طالبانو د سولې له تړون سره سم که چیرته طالبان خپلې ژمنې ترسره کړي د راتلونکي کال تر نیمایي پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي.
په هرات کې د هوایي بریدونو په اړه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند ویلي چې د چهارشنبې د ورځې هوایي بریدونو کې دوی ونډه نه ده اخیستې. بیا هم د امنیت په موضوع کې تمکیږو. د پکتیا ولایت اوسیدونکو د ولایت مرکز په ګډون په ډیرو ولسوالیو کې د ناامنیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د پکتیا امنیه قومندان هم دا مني چې یو شمېر ولسوالۍ په ورسته کې ناامنی شوي دي. امنیه قومندان وایي د دې ولایت له 14 ولسوالیو لس له لوړو او دوه هم له منځني ګواښ سره مخامخ دي. لګر دې زره ازادي راډیو خبریال احسان آرین پر رپورټ لري.
د هوا په تبدیدو سره په پکتیا کې د جګړې ډګر هم تود شوی. د دغه ولایت له 14 ولسوالیو په 12 کې د جګړو او ناامنیو د پراخېدو راپورونه ورکول شوي چې عام خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. د پکتیا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ اوسیدونکی سید عمر وایي
پاریوب ولسوالۍ کې هومنیار د یوې ونین رئیس داسې بیخي خرابه دی ځکه لیارې باندې دي ور راپوش وي او غرونه ډزونه کېږي پټیو کې مو ور راپوش وي ماشومان لګېږي او زنانوي مو نشي وتلی او مو نشو ګرځېدلی پوه شوې ډېر سخت تکلیف سره مخامخ یو.
ناامنې ولسوالۍ خو ناامنې، خو په دې ورځو کې د پکتیا تر ټولو له امنې ولسوالۍ میرزاکه هم د جګړو خبرونه ورکول کیږي. د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی زمرګل خوګمن وایي
کوم رقم ته چې لازم وا دولتي ادارې د میرزکی ول سره او د میرزکی ولسوالی مقام سره همکاري نه ده کړې. نو وسلوالو طالبانو د میرزکی په ډیریو کلیو کې ولسی خلکو وویشته او غواړي چې میرزکی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي.
د پکتیا په اریوب ززوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یوې پیغلې او په خر کې د یو ځوان د وژنې ترڅنګ د جنگ جګړو او د مینونو چاودنو په تیرو دوو اونیو کې ولس ملکی وګړي ټپیان کړي دي او خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم اړولي. د پکتیا امنیه قومندان سلطان داوود سلطان ازادي رادیو ته وویل کڅه هم وسلوالو طالبانو په تیرو 15 ورځو کې 25 بریدونه کړي خو ټولې لمات سره مخ شوي. نوموړی وایي په دې جګړو کې واو یو وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. دغه شان په دین خطو کې 8 افغان سرتیري وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي.
دی هوا په کرمیتو سره پکتیا و امنیت لږ ګواښیږي او په زمین کې مخالفینو تګ را تګ لاره ده. موږ تقریبا 14 ولسوالۍ لرو چې 12 ولسوالۍ چې موږ زیانمنې دي. تهدید یې ډېر پورته ده او 2 ولسوالۍ چې ګرده څېړې ده او شپږ ته تهدید متوسط ده.
خو وسلوال طالبان نه یوازې دوی ته اوښتي دغه مرژوب لا ردوي بلکې په دومره شمېر کې بریدونه هم نه مني. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د بندیانو د پروسې د ژر نه تکمیلېدو او د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو د ترسره کېدو په غبرګون کې اړ شوي چې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي. ویل کېږي چې د دغو جنگ جګړو او ناامنیو له امله لسګونه کورنۍ له اصلي سیمو او کورونو بېځایه شوي دي. په پکتیا کې د کډوالو او بیرته رستنیدونکو ریاست وایي په تیره یوه میاشت کې یوازې له دوی سره 3 داسې کورنۍ ثبت شوي چې د جګړو له امله بېځایه شوي دي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د پکتیا ولایت د امنیتي وضعیت په باب مو راپور واورید. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو له زیاتوالي سره دغه راز د اکثر ولایتونو لوی لارې هم تر بل هر وخت ډېرې ناامنې شوې دي. په دې اړه به وروسته بشپړ راپور واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د سهار 8 او 13 دقیقې کې دونکو دی مخکې دی چې د افغانستان د لوی لارو د ناامنیو په اړه راپور ته خبر کړو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انتب غوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خپلې تازه لیکنې په یوه برخه کې په افغانستان کې د سولې پر راتلونکي او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو پر رول خبرې کړې. د لیکنې په دوام د پاکستان، ایران او روسیې ونډو ته اشاره شوې. لیکوال وایي منتقدان په دې باور دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري میاشت کې د سولې د هوکړې سره د سیمې په کچه ځینې خوځښتونه راپورته شوي. لیکوال د بیلګې په توګه د افغان چارواکو له خولې ویلي ایران د طالبانو په ملاتړ هڅه کوي څو په سرحدي سیمو کې د خپل نفوذ ساحه رامنځته کړي. وړاندې لولو چې روسیې هم تازه له طالبانو سره اړیکې پراخې کړې. لیکوال پاکستان ته په اشارې وایي چې دا هیواد لا د مخه د طالبانو په ملاتړ تورن دی. واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې زیاتوي د سولې د بهیر په اړه د نظر اختلاف د جګړې د دوام او بهرنیو هیوادونو ته د لاسوهنې د زمینې د برابرولو په معنا دی. د سولې د بهیر په اړه هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ او هم د نن په حکومت کې د نظر اختلاف څرګندېږي. تر اوسه د افغان حکومت کابینه نه ده جوړه. د طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې بهیر نه دی بشپړ شوی او د افغانانو د خپل منځي خبرو اترو برخلیک هم داسې پیچلی پاتې دی. ولسی وګړي چې د روانې جګړې تر ټولو درنه بیه پرې کوي وربند سترګې په لاره دي. هغه څه چې تر اوسه یې درک نشته. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د خپلې لیکنې په یوه برخه کې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو اندېښنې راپورته کړې. په لیکنه کې ویل شوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو د پایل احتمال ته په پام ډېری افغان ښځې اندېښمنې دي چې لاسته راوړې بریاوې ترې بیرته وانخیستل شي. لیکوال زیاتوي هغه څه چې د اندېښنې وړ دي دا دي چې د 2 لسیزو له تېرېدو وروسته هم د دې لاسته راوړنو بنسټ دومره لړزانده دی. د افغانستان حکومت او شریکانو یې تل د ښځو د حقونو په شمول افغانستان کې د تیرو 2 لسیزو د بریاو په ساتلو ټینګار کړی. طالبانو هم ویلي چې د اسلام او افغانستان د دودونو په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي. خو ځینې ښځې دا څرګندونې عمومي کړي. پر دې اندېښنو سربیره ډېرې افغان ښځې ټینګار کوي چې شاته نه ستنېږي.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د دې هېواد ډېرې لویې لارې تر بل هر وخت ناامنه شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي هڅه کوي چې د لارو د امنیت د خوندي کولو لپاره نوي اقدامات وکړي. اکرام الله اکرام نور تفصیل بروي.
د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لویو لارو د نامنۍ د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښکاره کړې. دوی د کابل لوګر، کابل کندهار، کابل جلال آباد او دغشان، د بغلان مزار، بغلان کندوز او کندوز تخار ترمنځ په تللو لویو لارو سفر کول له خطره خالي نه ګڼي او له افغان امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه لویو لارو امنیت ټینګ کړي.
نوم مې شیر محمد دې. په دې لنډ وخت کې د نګرار او د کابل کوم ترانزیټي سړک لار چې دا ډیره بې امنه شوې ده. په لغمان سیمه کې ډیر بریتونه په وکیلانو، والیانو، مهم اشخاصو باندې کېږي، بې ګناه انسانان ځورول کېږي.
وضعیت امنیتي در مسیر شورای کندز تخار و کندز بغلان بسیار نگران کننده است. همه روزه طالبان در اونجاها دستی بازرسی دارن، چک پوینت دارن، مردم از موتر پایین نکنن با خود میبرند.
زوت فلا بنوایم د پکتیا ولایت مرکز ګردی سوزیدون کوي. د کابل ګردیز پر لوی لار امنیتي حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دی. هر ورځ جنگ، چاودنې او کله ناکله د وسلوالو راوتل لوی لارو ته دی، چې دا حالت تر ډیره د سفر په وخت کې سوداګر او مسافرین د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
د افغانستان پر بیلابیلو لویو لارو د نامنیو زیاتېدونکو پیښو ولسي جرګه او د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. د افغانستان ولسي جرګه وایي غلو، ډاکوانو او وسلوالو په دې لارو خلکو ته تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د دې جرګې لومړی مرستیال میرزا کټوازی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته د لویو لارو په اوږدو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي.
ولسی جرګې ته د لویو لارو شکایتونه هره ورځ راځي او خلک واقعا هم نهایت تنگ دي، خصوصا له شاراو نه، له کابل نه تر هرات، له کابل نه تر مزار، له کابل نه تر خوست، له کابل نه تر ننګرهار. بدبختی دلته ده چې طالبانو جنگ ته زور ورکړی ده او غواړي له دې لارې یو غټ امتیاز ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره دغه وزارت نوې ستراتیژي جوړه کړي او د دې ستراتیژي په عملي کېدو سره به حالت ښه شي. د دې وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امنیت شاهراه جزء از اولویت های ما است.
دی وای د لوی ولارو د امنیت خوندی کول زموږ لومړیتوب دی. افغان امنیتی بنسټونه د لوی ولارو د امنیت د خوندیتوب په هدف بیلابیلی امنیتی برنامه لري چې د پلي کېدو په حال کې دي. دغه پلانونو په عمل کېدو باندې د لوی ولارو په امنیت کې د پام وړ بدلون راشي.
وضعیت تر تغییر خوړم ده.
په افغانستان کې چې د هوا او الوتکو لارې له یو ولایت نه بل ته امکانات محدود دي او د ډیری اوسیدونکو اقتصادي وضعیت هم خنډ دی، د ځمکې لارې سفرونه ډیر دي چې بل شکه نامنی په وړاندې لوی خنډ دی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اساسي بشري حقوقو اونیز خبرونه د ازادي راډیو لبلې د ژوند په شیبو کې له اونیز خبرونه سره د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. په زابل ولایت کې د لوړو او متوسطو زده کړو له ماسو فارغ شوي ځوانان وایي له کلونو راهیسې په کار پسې ګرځي. ویل کېږي چې په دې ولایت کې تر اوسه 850 ملکي بستونه له کلونو راهیسې خالي دي او اعلان ته نه دي سپارل شوي. صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د زابل لوست ځوانان ګیلا کوي چې په دولتي ادارو کې د کار زمينه نه د ورته برابر سوي. دوی وايي د بیروزګاری ستونزې اندېښمن کړي او یو شمېر ځوانان د بیکاری لامل جنایي جرمونو ته لاس اچوي او یا هم له وسلوالو سره یو ځای کیږي. د نیم جان او تاج محمد په نومونو د وطن ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې د زابل په دولتي ادارو کې یو شمېر بستونه د مدیر رئیس خالي، خو لوست ځوانان بیروزګار ګرځي.
تر ټولو غټه ستونزه چې په زابل ولایت کې موجود ده هغه د ځوانانو بیکاری ده. تقریبا دا څوم کال دی چې څو بستونه یوازې په معریف په ریاست کې خالي دي او هیڅ وخت هم اعلان ته نه سپارل کیږي یا هم نورو ولایتونو ته ورکول کیږي. مرکزي دولت یا مرکزي حکومت زابل ولایت ته توجه نه کوي او هغه تشکیلونه چې مربوطه ریاستونو ته ورکول کیږي هغه بستونه اعلان ته نه سپارل کیږي. نو په دې سره په زابل ولایت کې د بیکاری یو کچل وړيږي.
دوی د خپل خالی بستونه اعلان ته وسپاري. زه پوهېږم ډېر ځای رامعلوم په زابل په ډېرو ریاستو کې خالی بستونه شته خو دوی اعلان ته نه سپاري. زموږ هیله دا ده چې دا بستونه اعلان ته وسپاري تر څو هغه کسان چې روزګاره دي هغه کسان چې یو کس چې بېروزګار وي د ټولنې د اوږو بار ده.
بلخوا د زابل د کار او ټولنیز چارو رئیس رحمت الله رحمت د زابلي ځوانانو د بېروزګارۍ ستونزه تاییدوي او وایي چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون د دغه بستونو د اعلان په برخه کې پر وخت اقدام نه دی کړی.
د زابل ولایت د ټولو ریاستو اړوند تقریبا زیات شمیر 15 شپږم بستونه خالی دي. شپه دي کې عمده مشکل دا ده چې دا بستونه د اصلاح ادارې له طریقه د کانکور په شکل اعلان ته استول کیږي. صرف هغه بستونه چې مسلکي بستونه وي هغه تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې ډک شوي دي. دا اوس فعلا انکشاف دیهات تقریبا 22 شاوخوا بستونه اعلان تور کړي او تقریبا درېم او څلورم بستونه په ډېرو ریاستو کې کسان ورته استخدام شوي دي په کار ګمارل شوي.
په عیني وخت کې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیالوایي ولایتي اداره د خالي بستونو په برخه کې دغه ستونزې ته متوجه شوې او د اداري اصلاحاتو کمیسیون به په نږدې راتلونکي کې په دغه ولایت کې شاوخوا 350 خالي بستونه اعلان ته وسپاري چې پکې ډېر شمېر ځوانانو ته د کار زمینه برابرېدلی سي. نوموړي د دې ترڅنګ دغه راز لوستو بېروزګار ځوانانو غواړي چې د ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کړي.
یو څه وخت مخکې موږ اصلاحي ادارې او مرای بشري سره په تماس شو چې ټول بستونه معلوم کړي زابل خالي ملکي بستونه 451 شاوخوا بستونه وو. نو همدارنګه په نظامي برخه کې هم ځینو ځایونو کې چې د جلب جذب هغې کې ځوانان په کار دي هغې ته هم باید ځوانان نظر شي او دغه بستونه موږ په نښه کړي دي چې په نږدې راتلونکي کې به په دې باندې کار وکړو او دا به اعلان ته لاړ شي او زیات بستونه په دې کې د معارف دي چې دوی لیسانسه ځوانان او همدارنګه نور ځوانان چې زده کړې کړي دي هغه کولی شي په دې مختلفو بستونو کې تصفینام وکړي او دا بستونه د موږ ډک شي.
د کاري فرصتونو نشتوالی په افغانستان کې جدي ستونزه ده. د چارو یو شمېر شنونکي په دې نظر دي چې بیروزګاری په افغانستان کې ډېری ځوانان د نشي توکو پر استعمال هم رشد کړی دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا وایرس د میلیونونو واکسینونو د اخیستلو وړاندیز کړی ده. په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې ښایي د کورونا وایرس له امله وضعیت مخکې تر دې چې ښه شي نور لا پسې خراب شي. احمد شبر پرې راپورټ لري.
په جرمني کې د بیونټیک په نوم د دوا جوړولو شرکت او په امریکا کې د فایزر په نوم شرکت د چهارشنبه په ورځ وویل چې واشنگتن موافقه کړې ده چې د کووېډ 19 ناروغۍ یو واکسین 100 میلیونه دوزه په نشته 2 میلیارد ډالر واخلي. که چېرته د دې واکسینونو ازموینه بریالی شي او دا شرکتونه یې ژر جوړ کړي امکان لري چې د روان کال تر اخره د متحده ایالاتونو حکومت ته وسپارل شي او حکومت به د امریکا خلکو ته بیا وړیا ورکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکسین د اخیستو تر خبر یو ورځ مخکې خبرداری ورکړی وو چې د کورونا وایرس له امله رامنځته شوی وضعیت مخکې تر دې چې شسی شایي پسې بدتر شي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې دا هم وویل چې د درملنې او د واکسین د جوړېدو په برخه کې پرمختګونه شوي دي او د متحده ایالاتونو د ځینو سیمو وضعیت ډېر ښه دی. د خلک وهڅول چې ماسکونه واغوندي. دا د ده په دریځ کې یو بدلون دی ځکه چې مخکې څو میاشتې د ماسک له استفادې سره یو ډول مخالفت کاوه. ولسمشر ټرمپ خپل ولس ته په وینا کې وویل که ستاسو ماسک خوشی شي یا نه خوشی شي ماسکونه اخیستمن دي. د روغتیایي چارو پوهان په دې نظر دي چې تر اوسه د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره کومه ځانګړې درملنه نه ده پیدا شوې. له څو محدودو لارو څخه چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ورسره نیول کېدای شي یو هم د ماسک تړل دي. د سیشن بی پورس چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا په اړه خلکو ته خبرې کولې په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د تلفاتو ورځنۍ شمېره تر 0 واوښته چې دا د جولای په میاشت کې د مړینو تر ټولو لوړه شمېره وه. کورونا وایرس ته نړۍ په څو نورو هیوادو کې هم زیات شوی دی چې د کووېډ 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره بیا هڅې پیل کړې دي. په استرالیا کې د چهارشنبه په ورځ د میلبرن ښار اوسیدونکو ته لارښوونه وشوه چې له کوره د وتلو پر مهال ماسک وتړي. په مکسیکو کې بیا د تلفاتو شمېره تر 30 زرو واوښته او په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر تر 30 زرو واوښته او تلفات 1400 ته ورسېدل. په برازیل کې 2 میلیونه او 2 لک کسان په کورونا ویروس اخته دي او د ټولو قربانیانو شمیر تر 1.5 زرو زیات شوی چې له متحده ایالاتونو پرته دا شمیره تر بل هر هیواد زیاته ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 4 میلیونه ډیر کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي او تلفات تر 1.5 لک زیات شوي دي. په هند کې تر برازیل وروسته ډیر کسان په کورونا اخته شوي دي چې شمیر 1 میلیون او 2.9 لک ته رسیږي او د کورونا ویروس له امله د تلفاتو شمیر په هند کې 1.5 زرو ته رسیدلی دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات ګذرې ولسوالۍ په خوم زیارت سیمه کې به د ملکیانو د مرژوب لیدې دا او جدي څېړنه او پلټنه وکړي. پرون سهار د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقیریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکن او ګذرې ولسوالیو ترمنځ بمباري شوې چې د سیمې د خلکو په وینا تر 45 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. د پاکستان په پیښور ښار کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د پښتون ژغورنې د غورزنګ د غری فضل خان د وژلو هڅې وغندله. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دی په متحدو ایالاتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. ترامپ دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د تگزاس په هاستن ښار کې په 2 اویا ساعتونو کې د چین د قونسلګرۍ د تړلو امر کړی دی. زینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه به پر چین، شمالي کوریا او روسیې د سایبری بریدونو له امله بندیزونه ولګوي او د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د اوربان په اړه موافقې ته ورسېدل چې د جولای له 28مه به عملي کیږي. د دې نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. او اوس هم د ازادي رادیو دوه ونیزي خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و به وری چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسول ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو. کدار ته وایست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه د بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار و اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول دته زورونه وای. او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووس په کود جزا کې د دې ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ری واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووته او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله خودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کړي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی او زورونه، شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت دی پدی رابطه کې کولا او څوک دی جنگ په ډګر کې څوک ونیسی او یا دی مزنونیت په حالت کې ونیسی، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کی دیغه آزار اذیت عذاب ورکول درد ورکول جسمی روحی په هیڅ حالت کې هیڅ ناو توجیه نه لري، هیڅوک نسی کولای چې خپل او یا د ده قدرتمن کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دی سکوت ورته کوي او یا امر درېم ګړي تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپله بل فعل چپتیای سکوت او د درېم ګړي کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او ده ته ځورانول که دا هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه یو توجیه لري، نه حکومتونه کوای سي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف وله چې ګویا زه کولای سم د دې د ځورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سمه، د دې په واسطه کوای سم چې زه نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوای سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم وکړم، نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجیه نه د کشف له خاطره څوک څوک ځورولی سي او نه د یو جرم کوله په هغه جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو ځوان د هغوی هغه صحي هغه وژغوري دا قابل د توجیه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې ځورونه شخص ته خپله د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول که په دې خپله د دې په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې او یا د ده روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور د ده پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي تر هغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د ځورونې منع راغلې ده او همدغسې په قانون د اجرات جزایی کې هم د ځورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې تنافس و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه راپه دې خوا چې د یو دیموکراسي خواته یې قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو دغه په پرتله ښه قوانین جوړ زده دی راحت په خاطر او د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته د خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړل بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د هغه له خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو د دې هلو ځلو د ملي او د بین‌المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و اجرا سو چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی، سکرتریت لري په دې کې او په دغه د خپل هلو ځلو په نتیجه کې بل اخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت وکړي. د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري، نو دغه ملی او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نور کون کې یو عمل خودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجه پیښې ډېرې تر سترګو کېږي، حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي، یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي، د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونې باندې کېږي، په شکنجه باندې کېږي، د غنه ویډیو تصویر اخلي، اول خو راځي د اسلامي اصول او د اسلامي قوانینو پرانا کې د انسان اصلا زورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی د حیوانات پر رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ، هغه ته چړه او تبرګی مخته مه کیږدئ، بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې د حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نکړي. نو وختي کې چې پزمنګه خو پیغمبر سند په دې د حیوان پر رابطه وایي چې یعنی پڅ چاړه او هغه وسایل د جارحه او یا د مرگ اسباب د یو حیوان مخته مکه د تاسو ممنوعیت راغله، نو انسان خو په طریقې اولا باندې د غت زورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولا وغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تاسو په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلف ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوع شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي، د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري، دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 300 کالو دی او چا د بند سزا وي، دا به دغه کسانو ته چې په زورونې باندې متوسل سوي دوی ته به ورکول کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نو توجیه نه حکومتونو تسته، نه ډلګیو تسته، نه مافیاو تسته، نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په کچیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مسافر تلی تلی در جگن شلوا گل من ناشی
مسافری سخت خواری ده باران به با وری چوک بزای ندر کبینه
مسافری پر اختیا همچه سخت خواری ده
اومای دغم دغم را بانده تیشانو
نرمو ده مسافری پا تاریخ خیگرو او ستونزو خبرو
زم را پر بخت بدانه نیم مسافره چی او بوڑه او یاد می دانه تراشنه
تاسی څنګه آیا کله مسافر کړی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دی؟
د ډیرو تاریخي آبادو سره او ډیرو تاریخي آثار سره بلد شوم د نږدې مې ولیدل.
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي، مور هغې ته قرآن شریف راخلي او هغه یې په سر باندې نیسي.
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړه د خپل سفرونو نښې پرېږدي.
دې حق له خبرې کوو په پیل کې د سفر لرغونتوب روښانه کوو ورپسې د مسافرت په وخت ستونزې څېړو د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال ترسره کیدل درته وړاندې کوو دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې او زواد ما جبار خیلې درته وړاندې کوو
د غسو په سفر زی کور خالی شو خړل پړل
قدر من اوردن کو سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کې دل لادم څخنی ولې بیا تر دې دم دوت دی څوک د نستای او یار لغمه مسافر شي یو شمیر د زده کړې مینه د کورنی چاپیریال مینې جلا کړي او ځین خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پریږدي پردیس شي مسافری که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر د انسان د زړه وینې وچوي نه په ورور او خور غږ وي او نه هم د مور پلار خواږه غیږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سره درد او غم نیم کړي له بلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي پوخي کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلایا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 4 هیوادونه ګزو پال کړل د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دي د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي
او مسافر تسوی خواره زسوم مسافر تسوی خواره زسوم خواره د مور څه چې سفر ته دی لیږنه تر میلاد 3000 کال په خوا موږ د اریانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو او سایبریا او افقاز د دغه سیمو څخه رااله په اوسنی افغانستان او هند او په دغه سیمو کې په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو کریستوفر کلمب او واسکو دو گاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکو سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي یا په دینی موخه وي مذهبي موخه باندې وي یا په اقتصادي موخه باندې وي او یا هم په سیاسي موخه باندې وي
په پخوا وختونو کې چې د تیاری سفرونه نه وو یا که وه هم ډیر به کم کېدل نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې د کابل د کارتیناو اوسینکی زاهد وحیدی وایي چې د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و
په منتابه مې ښځه کړې وه د یو ملک لور مې وکړه د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې یوه سانچي مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم بیا زه کله مسافر شوم بېرته چې تر کور راتلم انې مې مړه وه د پلار ادې مې مړه وه نیکه مړ وه ډېر خلک دوستان مړه شوي وو مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده ښه بلستنه مې پرې واچوله په خوا خو وطن کې موټر نه وه پسته ټکونه به په خلوت لو راتلو کوروالا مې شاته سپاره وه اولادونه نه وه زه مخکې سپورم بیا کره دلته خرې تور خورم داسې په خوب کې وختې چې راجب شوم یو چټي عمرداره کمپله راته پرته وه په بل وطن کې مسافرۍ کوم نه خره وه او نه د معشقه وه هېچې هم نه وه دلته م د ګلانو له نه کوه پردي خلکو سره م مزدوري کوله د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو د ورکې تاسې د مسافرۍ ناقي ژوند ده
چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کوه نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو نو کورنۍ ته به یې سفر ډېر سخت ښکارېده بیا به چې له سفر څخه راغی کور کلی به ورباندې راټول و او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډېری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو حکیم چې سپین کالی تور واسکټ او سره خولۍ پر سر وه له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلې پوښتلی دي
زما لومړی ځل و چې لری ځای ته مې سفر وکړ نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له مینځل سره مخامخ شولم نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي دومره به مشکل نه وي خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کیږي د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه او ډېرو تاریخي آباداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم له نږدې مې ولیدل
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیلابیل دودونه لري لکه مسافر پسې اوبه اچول د قرآن شریف له لاندې درې ځله تېرېدل او داسې نور د وردګو اوسیدونکي تمنا د خپل اورواجونو په باب غږیږي
خیب خبرون تک دو بسم الله وای بیا لغې وروسته آیت الکرسی درې ځله وای خپل کور باندې کوف کوو که چیرې کور ته نه پاتې کیږي چې الله پاک حفاظت وکړي او خپل ځان باندې کوف کوو چې لار کې کوم مشکل اندې سره مخ نشو او اوبه پسې اچوي اکثرا او دا رواجونه هم شته چې اکثر کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي چاقو ځان سره اخلي ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي
سفر او مسافرت په اسلام کې هم یاد شوی دی دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري
یو خو هغه دی تعلیم لپاره ځي پر هغه باندې ثواب مرتب دی او بل هغه سفر دی چې هغه ځي لپاره دی نفقې خپل دی وزن او فرزند د اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي پر دې باندې هم ثواب مرتب دی او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره چې مثلا سړي اروپایي مملکتو ته خپل چکرونه وي او کور ځن او فرزند د ته پری ایښی وي وشاته نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتب دی بلکې آزاد مرتب دی دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي یوه د غزا سفرونه کړي دي یوې تجارت سفر کړي دي د تجارت سفر یې په هغه وخت کړي دی مجرد وو هیڅ متنحل نه وو کومه ښځه وو کوم شی نه درلودی او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله بعض وخت پدې شاسري هم د ځان سره دی وو
خلک سفر کوي ورسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرت خوږی او ترخی ټولی خبرې هیرې وي خو لیکوالان دا چې د سفر په حق لا سفرنامې لیکي پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي په دې باب زموږ همکاري فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې ورته غوښ شي
که تاسو د ځان پاک لر تو یا آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې کتلې دي سم داسې جالب پکې پیدا کړې دي
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي یوه د هند کونامه په نامه د چما چاپ کړي په نثري لیکلي په ډېر خواږه نثري لیکلي په داسې نثري لیکلي لکه اوس موږ داستان لیکو مثلا دا یو ځای په واورو کې جیر شوی ده د هندوکش کې ملګری ورسره دی ډوډۍ نه لري، مازیګرم دی یخ شپم راتلونکی ده. دای وایي چې زه په لمانځه ولاړم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مې چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه کوا مې خیست پسه مې علال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلې ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کېږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا غاړې تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعت من السقر، وي سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله ظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري. سړی ډېر څه پکې ویني. نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي.
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو اوس په ذهن کې ستاسې راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
مسافر آشنا د پاره.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرات څخه خوږې خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
پیمان پا گنا نیم خو پینا غاو رکی گم پرن تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخاو رکی گم زد باد یا و چپیم پسارا پا باغ تیری گم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کو دری گم اور کی گم رنگ جانور شم یو رنگین دے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جما کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے بسا کے اب جانور شم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے جهان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نا یری گم نا نڑی گم چه دا علم پو جهان کی دو خیار و پاک کی نم هم هوی پوری خندا کرم هم پزان پوری خندی گم بفکرونو لی ونی شم پلٹون لٹون شم ستڑی خیر داغی لراغلم نا پوئی گم نا پوئی گم خوز زما 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 تل روان یم اپا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سی گم چی پلارا کی سراغل کتیا روی کرنا زرنا کی یم خوش
خوشالا خوتیارونا نه یاری. پیمان پر گناہ نیم خو پینا آور کی گم پر انتو خم ومنن گلیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا وچ پیم پس راپ باخ تیری گم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزی گم خوز زمپ مخزما کو دری گم اور کی گم چت رنگ جان ورشم یو رنگین دے ٹالشم رنگا رنگ رنگین جما کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستو میں پل کے بسا کے جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے گم